په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې دي. ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په قطر کې د افغانانو ترمنځ د خبرو له وروستي حاله مو خبرو. په جلال آباد کې یو شمېر ښځو د افغان سولې لپاره د بین الله افغاني غونډې په ملاتړ لاریون وکړ. د ملګرو ملتونو پخواني سرمنشي بان کی مون وویل د افغانستان په سولې په بهیر کې د ښځو د ګډون په اړه باید ډاډ ترلاسه شي. پر دې موضوعاتو پراپورونو سربیره د خبرونې په دوهمه نیمه کې د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې درته خپرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. فریبا ظاهر دا خبرونه اوروي.
پسرکت مهمو خبرونو سره ټکی د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې مذاکراتو په 15مه ورځ له هم د کاري طرز عمل په اړه بحثونه دوام لري. په لغمان کې په یو طرف کې پېښه کې لسو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله وشته ده. او له اسرائیل سره د بحرین او عربي متحده اماراتو د توافق تر لاسلیک وروسته فلسطینی ملیشو څو راکټونه د اسرائیل پر یو ښار وشتلې دي. د خبرونو تفصیل د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې مذاکراتو په 15مه ورځ له هم د کاري طرز عمل په اړه بحثونه دوام لري. د افغانستان د دولت پلاوی وایي چې دواړه لوري د یو طرز عمل توافق ته نږدې شوي دي. د افغان دولت د پلاوی یو غړي نادر نادری رسنیو ته پاستولې پیغام کې وویل پر ځینو مواردو اختلافات د اختلافاتو د ختمولو لپاره بحثونه دوام لري.
اغه عمومي طرز عمل او د کاري طرز عمل چې مساوده سوې او نه تقریبا نهایی ده په اکثر موارد کې اجماع شته. اغه نکات چې پاتې دي کارول باندې روان ده چې اغه خلاصي.
په همدې حال کې د طالبانو د سیاسي دفتر وین محمد نعیم وردک تیر ماښام پر ټویټر لیکلی و چې د طالبانو د مرکزی پلاوی مشر مولوی عبدالحکیم حقانی پرون ویل چې ښه فرصت رامنځته شوی چې د څلوېشت کلنو ناخوالو د هواري په اړه په ښه فضا کې خبرې کیږي. د افغانستان دولت د اوربند غوښتنه لري خو طالبان وایي لومړی باید د جګړو پر عواملو خبرې وسي. د لغمان د علي شنګ ولسوالۍ ګونپال دره کې یو موټر چپه سوی شاوخوا لس ملکي وګړو ته مرګ ژوبله وشته اړولې ده. د لغمان د والي وین اسد الله دولتزي ازادي راډیو ته ویل چې دا پېښه نن سهار شوه.
د لغمان ولایت علي شنګ ولسوالۍ ګونپال درې څخه د ولسی وګړو یو موټر محترم خرته پلاره وچی له وګړنګ څخه غورځیدلې. متاسفانه په دې پېښه کې درې کسان شهیدان شوي او ته ټپيان دي.
نوموړي زیاته کړې چې ټپیان سمدستي د یادې ولسوالۍ او مرکز محترلام روغتون ته انتقال شوی دي. ښاغلي دولتي د دې پېښې د دلیل په اړه څه نه دی ویل خو تر ډیره په د افغانستان پر لوی لارو ورته پېښې د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ او ډېر سرعت له کبله کېږي. اخوا د تخار ولایت چارواکي تاییدوي چې په کلفګان ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې دوه ملکي وګړي وژل شوي او شل نور ټپیان دي. د تخار د والي وین محمد جواد هجري نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې دا چاودنه پرون مازدیګر د کلفګان په بازار کې شوې ده. د نوموړي په خبره تر چاودنې وروسته اور هم لګېدلی چې دولس دوکانونه پکښې سوځېدلې دي. د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی خو د تخار په ځینو برخو کې وسلوال طالبان فعالیت لري. د افغانستان د اقتصاد وزارت د آسیا پراختیا بانک راپور تاییدوي چې پکښ ویل سوي شای پر روان میلادي کال کې د افغانستان اقتصاد منفي 15 سلنې ته راټیټ سي. د دغه وزارت وایي سهراب بهمن ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د بیکاری کچې د کورونا وایروس او امنیتي او سیاسي مسایلو د حکومت پر اوایدو منفي اخیست کړی دی. هغه زیاته کړې چې د آسیا پراختیا بانک راپور تاییدوي او دا وړاندوینه ده چې څلور سلنه به د افغانستان اقتصاد راټیټ سي. د آسیا پراختیا بانک په یو تازه راپور کې ویل دي چې شای پر روان میلادي کال کې د افغانستان اقتصاد د کورونا وایروس او نور امنیتي او سیاسي ننګونو له امله منفي 15 سلنه راټیټ سي. له اسرائیل سره د بحرین او عربي متحده اماراتو د توافق تر لاسلیک وروسته فلسطینی ملیشو څو راکټونه د اسرائیل پر یو ښار وشتلې دي. د اسرائیل اردو هم تایید کړی چې د دې اقدام په خبرګون کې نن د سپتمبر 14مه پر غزه هوایی برید کړی. د اسرائیلي ځواکونو په خبره د حماس ډلې 15 توغندي پر اشدود ښار وشتلې چې په نتیجه کې دوه تنه ټپیان شوي دي. دواړه لوري داسې مهال پر یو بل بریدونه کوي چې د بحرین او عربي متحده اماراتو په واشنگټن کې پرون له اسرائیل سره د اړیکو د عادي کولو موافقه لاسلیک کړه. حماس ډلې اسرائیل ته خبرداری ورکړی دی چې که د فلسطینیانو پر وړاندې له زوره کار واخلي نو له جدي غبرګونونو سره به مخامخ شي. د اقتصادي همکاري او پراختیا سازمان اټکل کوي چې روان کال د کورونا وبا له کبله نړیوال اقتصاد به دومره خراب نه وي لکه مخکې چې وړاندوینه شوی و. خو دغه سازمان زیاتوي چې راتلونکي کال به هم د اقتصاد بیا رغونه د هغه څه په پرتله چې وړاندوینه شوی په منځنۍ سطح کې وي. دغه بین الحکومتي اداره چې مقر په پاریس کې د نن ویلې چې تمه لري روان کال د نړۍ خالص تولید به 3.5 سلنه راټیټ شي، درې میاشتې وړاندې د 6 سلنه اقتصادي ځوړ اټکل شوی و. دغه سازمان د معلوماتو له مخې نړیوال اقتصاد به راتلونکی کال له 5 سلنه ودې سره بیرته راپورته شي. د 2020 کال په دوهمه ربع کې نړیوال تولید د 2019 کال د وروستیو پرتله مخکې لدی چې دا وبا پیل شي 10 سلنه کښته و. او د رسنیو د څار نړیوالې ادارې په ایران کې پریوازات خبریال خسرو صادقي بروجینی د زندان حکم غندلی دی. د غازات خبریال د ایران د اسلامي جمهوریت د بنسټ ایښودونکو د سپکاوي، د دولت ضد تبلیغاتو او د ملي امنیت پر وړاندې توطیه په تور په اوه کاله بند محکوم او د سپتمبر پر 9 د تهران ایوین زندان ته یوړل سو. د خبره بې پولو خبریالانو په یوې اعلامیې کې د سپتمبر پر 15 کړې ده. د رسنیو د څار نړیوالې ادارې د ایران له چارواکو غوښتي چې په خپل سر ډول د خبریالانو لبندې کېدو لاس واخلي. دغه خبریال پاکست میاشت کې په لویدیز ایالت آذربایجان کې نیول شوی و. نوموړی د تهران د آزادو خبریالانو د ټولنې یو غړی دی. د خبرونو پای.
آزادي رادیو اوري. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي توافق شوی چې له دې وروسته به د افغان دولت د مرکچي پلاوي او طالبانو د مرکچي پلاوي ترمنځ د خبرو اترو معلومات له یو آدرس خبريږي.
یو توافق دا هم شوی دی چې دواړه طرفونه باید یو مشترک ژبه پیدا کړي او یو مشترک ژبه باندې د افغانستان خلکو د معلوماتو رسوي.
د دې شورا وایان فریدون خوزونو چې مرکه هم په همدې خبرونه کې اوریدل شي په جلال آباد کې یو شمېر خزونن دی یو لاریون لارې د افغانانو ترمنځ د خبرو د پیلو دوه ملاتړ وکړ خو خپل غوښتنې هم مطرح کړې.
خیر د نور راشي او د سولې پروسه سره یو ځای شي تر څو ټول خوشاله ژوند وکړي.
ملګرو ملتونو په خواني سرمنشي بانک کې مون ویل د افغانستان د سولې په بهیر کې د خزو ونډې په اړه باید ډاډ ترلاسه شي. په نړیوالو مسایلو کې په واشنگتن کې د بحرین، متحده عربي امارات او اسرائیل ترمنځ اړیکو د عادي کېدو د موافقو له لاسلیک کېدو وروسته د فلسطینیانو او اسرائیل ترمنځ نویو شخړو له حاله مو خبرو. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې هم د خپرونې په دوهمه نیمه کې مه هېروئ. نوریاس نوری اند خبرونه پاته برخه بیا هم د خپل تخنیکی همکار ته روشن پم راست وړاندې کوم. د افغانستان ملي مصالحې عالی شورا وایي توافق شوی چې له دې وروسته به د افغان دولت د مرکچي پلاوي او طالبانو د مرکچي پلاوي ترمنځ مذاکرات او معلومات له یو آدرس خبريږي. د دې شورا وایان فریدون خوزون ازادي لرلو ته وویل ډېر تمشته چې په قطر کې روانې بین الافغاني خبرې ښې پایلې ولري او د دواړو لورو تماس ډلې د طرزالعمل په ډېرو مواردو توافق کړی. له بلې خوا په قطر کې د طالب پلاوي یوې باوري سرچینې هم ازادي لرلو ته وویل چې نن به د دواړو خواوو د تماس ډلې غړي عمومي طرزالعمل نهایی کړي. رحمت الله افغان نور جزئیات اوروي.
د افغانستان د دولت د مرکچی پلاوی او د طالبانو د مرکچی پلاوی د تماس ډله تمه لري چې نن چهار شنبه به د بین الافغانی مذاکراتو لپاره عمومي او کاري طرزالعمل وروستای سي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا ویان فریدون خوزون د چهار شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو دوه ورځو کې د دواړو خواوو د تماس ډله په ډیرو مواردو توافق کړی.
یو توافق دا هم شوی دی چې دواړه طرفونه باید یو مشترک ژبه پیدا کړي او یو مشترک ژبه باندې د افغانستان خلکو د معلوماتو رسوي، چې دا خپله یو ښه نقطه ده، یو ښه خبره ده او امیدواری ډیره ده. خدای پاک مهربان دی، موږ چې دلته راغلي یو لکه څنګه چې د ملي مصالحې عالي شورا مشر خپل وینا کوي ویلي، په یو پاک نیت راغلي او هدف هم همدا چې جګړه پای ته ورسیږي. امیدواری ډیره ده چې ان شاء الله موږ یو نتیجه سره ورسیږو.
ښاغلی خزون زیاتوي په دې هم هوکړه سوي چې د مذاکراتو په جریان کې باید دواړه غاړې د یو بل نظر ته درناوی ولري او له زغمه کار واخلي. له دې وړاندې د افغان دولت د مرکچي پلاوي غړي او ویان ویلي وو د طرزالعمل له بشپړې وروسته به ډېر ژر د مذاکراتو د ایجنډا په اجزاو بحثونه پیل سي. په ورته وخت کې په قطر کې د طالبانو پلاوی وغړي ازادي راډیو ته وویل چې نن د دواړو خواوو د تماس ډله د طرزالعمل په ورستي کېدو خبرې کوي. بلخوا د افغان دولت د مرکزی ټیم یو غړی چې د موضوع د حساسیت لکبل نه غوښتل نوم او غاګ خپور سی ازادي رادیو ته وویل چې طرز العمل کې نو لسمه وارد و چې په شپاړو سوې د تماس د ډلې له لوري هوکړه سوې سرچینه زیاتوي چې درې جدي موارد چې تر اوسه ورباندې بحثونه نه دي ورستي سوي یا بې د دولت د پلاوي د اوربند غوښتنه او په مقابل کې د طالبانو غوښتنه چې مذاکرات باید له امریکا سره د طالبانو د هوکړې په چوکاټ کې پر مخ یوړل سي او درېیم یې د مذاکراتو پیل او یا هم لغوه کول دي. په ورته وخت کې د امریکا سی بی ایس شبکې تازه راپور ورکړی که بین الافغاني خبرې پایلې ور نه کړي طالبان په پوځي لاره اغه ورکوي. د افغان ولسمشر بیان صدیق صدیقي د طالبانو دې دریس ته په غبرګون سره په خپل ټویټر پاڼه لیکلی دا د افغانانو او نړیوالې ټولنې لپاره خورا خواشینونکی او مایوس کوونکی دی. ښاغلي صدیقي دا هم لیکلي دا چې طالبان له سولې ییزې لارې پرته په پوځي حل لارې ټینګار کوي دا د سولې د اوسنۍ روحیې خلاف ده. د افغان دولت د مرکزی پلاوی او د طالبانو د مرکزی پلاوی ترمنځ د شنبې په ورځ د مذاکراتو د پیل غونډه وه. اوس یې د طرز العمل په وروستۍ کېدو خبرې روانې دي او په درېیم پړاو کې به په ایجنډا خبرې وسي.
د افغانستان د دولت مذاکراتي پلاوی وایي د دوی او طالبانو د تماس ډله د مذاکراتو لپاره پر عمومي او کاري طرز العمل توافق ته نږدې شوي. ویل شوي چې په کمو مواردو باندې چې توافق نه دی شوی بحث روان دی چې ډیر ژر به هغه هم نهایي شي. نن مخکې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا لویان فریدون خوزون سره چې په دوحه کې د مرکه وکړه او لومړی مترې پوښتنه وکړه چې تر اوسه په مشخص ډول پر کومو مواردو توافق شوی او کوم موارد پاتې دي.
په څو مواردو باندې بحثونه شوي دي د دواړو مذاکراتي هیاتونو ترمنځ چې په کوډ اف کنډکټ کې دغه اصول د مذاکراتو چې دي په دې باندې توافق شوی دی چې ډېر جزئي مسایل ممکن پاتې وسي او یا دوه مسایل چې په هغې باندې طالبان خپل نظر غوښتل چې مشوره وکړي او نن به هغه کې مثلا غونډه څنګه شروع شي، چیرته شروع شي، په غونډه کې کنایي ویل نه باید ونه ویل شي، احساسات باید کنټرول کړی شي، مذاکره باید څنګه مخته ولاړ شي، د غونډې نوبت څنګه واخیستل شي، دغه مسایل دي چې دا نظم او ډسپلین د دې رامنځته کوي. په اجنډا په دارالانشا باندې توافق وشو چې دارالانشا څنګه جوړ شي، څوک به جوړ شي، د جلسې نوټ څوک واخلي، چې بیا نوټ واخلي، بیا دا څنګه نهایي شي، متنونه څنګه غشي، مطبوعات څنګه ورکړل شي، په دغو ټول مسایلو باندې هوکړې شوي دي او تمه ده چې دا مثلا نن خلاص شي.
خپله کراسو اجنډا ته آیا د اجنډا موضوع هم تر بحث لاندې نیول شوی ده؟ په کومو موضوعاتو به دواړه ټیمونه خبرې پیلوي؟ هغه لومړنۍ خبرې چې دوی پیلوي هغه به څه وي؟
تر اوسه خو موږ په دغه مسایلو باندې بحثونه کوو. کله چې دا بحثونه ختم شي لاغي وروسته به دواړه لوري اصول د مذاکراتو کې او په دې کاري طرز عمل کې دا مسایل ټول شامل دي چې اجنډا به څنګه جوړ شي، څنګه دواړه لوري به توافق وکړي شي. موږ هر ورځ د تماس دلې چې په دې باندې ناشته کوي به تاغې نهایي کې وروسته خپل منځي مجلس ته دي، خپل منځي مجلس ته به دواړه لوري هغه تماس دلې ترمنځ بیا بیرته نهایي کېږي او بیا په عمومي اجنډا کې نیول کېږي. چې لا تر اوسه هغې مرحلې ته موږ نه یو رسېدلي. لومړنۍ اجنډا چې تاسو هدف دی چې اساسي مسایل دي په څه شي خبرې کېږي، تر اوسه دا مسله تر اوسه نه ده روښانه شوې.
فکر نه کوئ چې دا پروسه یو څه ځنډنۍ شوله؟ ټاکل شوې وه چې د دوشنبې په ورځ باندې دواړه مرکزی پلاوی مخامخ خبرې پیل کړي، نن چهارشنبې ده. فکر نه کوئ چې دا به ډېر وخت ونیسي او کله به موږ د دې شاهد واوسیږو چې دواړه ټیمونه سره کښېني او په اصلي موضوعاتو خبرې پیلوي؟
زه فکر کوم چې دلته یو ناسم پوهاوی هم جناب نوري صاحب رانسته شوی دی. هغه دا دی چې مخامخ ناسته، موږ عملا مخامخ ناستې لرو. تېره ورځ دویمه عمومي ناسته، عمومي چې کله موږ وایو هدف دا دی چې ټول مذاکره کوونکی پلاوی د مستر شاه کښېني، هم زموږ هم د طالبانو، او تېر ورځ هم ناسته ترسره شوه، ممکن نن هم موږ ناسته ولرو. مخامخ مذاکرات شروع شوي دي او مذاکرات د همدې ځینه موږ باید شروع کړو چې په دغو مسایلو کې چیرې موږ توافق ته ونه رسېږو سبا له یو لوی مشکل سره جوړېږو. مخکې نه موږ باید یو اصول یو چارچو ولرو چې په کوم مسایلو باندې، په کوم ډول باندې، که احیانا په دینی مسایلو کې ځینې اختلافي مسایل راځي، دا به څوک حل کوي؟ د دې لپاره توافق شوی دی چې وګړه دینی کمیټه به دا مخته وړي او په دې اړه به یو حل لار راوباسي. په دې کې د فقه جعفری او د فقه حنفي مثلا شامل ده چې اوس فیصله ممکن دا وشوه چې ممکن د دواړو طرفونو ترمنځ د علماو په کمیټه کې دا مسله حل شي. زه نه غواړم ډېر جزئیات ورکړم، مهم دی هغه دا دی چې تر اوسه مذاکرات په ښه طرف روان دي.
د افغانستان ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوزونو چې قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانانو ترمنځ د خبرو د وروستیو پرمختګونو له جزئیاتو یې خبرولو. لکه څنګه چې مو واورېدل، تر اوسه پورې د دواړو ډلو د تماس ډلو پر کاري طرزالعمل کار کوي، تر اوسه لا نه دی نهایي شوی.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت ل آزادی رادیو.
او آزادی رادیو هم هر ورځ د سهار لو وجود ما خام تر وو بجو پوری اوریدلای شي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو له پیلې دو سره د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د سولې په ملاتړ غږونه اوچتېږي. نن هم په جلال آباد کې یو شمېر ښځو د یو لارونو لارې د افغانان ترمنځ د پیل شوو خبرو ملاتړ وکړ. دوی د افغانستان د دواړو ټیمونو څخه وغوښتل چې هر څومره ژر باید په اوربند اصلا وکړي. لرنډوالو ښځو چې شمېر یې لسګونه تنو په دواړو لورو دغه راز غږ وکړ چې د یو بل په وړاندې له زغم او حوصلې کار واخلي. د جلال آباد د ازادۍ راډیو خبریال سهار ګل امیرزی رپورټ لري.
په داسې حال کې چې په دوحه کې د افغان سولې لپاره مرکچی پلاوی د بین الافغاني ناستې پر لارو چارو بوختي، په جلال آباد کې لسګونو میرمنو یې په ملاتړ لاریون وکړ. په لاریون کې راټول شوې نجونې او میرمنې وایي چې د بین الافغاني ناستې د مرکچی پلاوی دواړه لوري د لښته فرصته ګټه پورته کړي او د دایمي سولې لپاره د خندونه لمخې لري کړي. دوی د بین الافغاني ناستې له ګډونوالو غواړي چې په هیواد کې د وینې تویدنې او ورور وژنې د مخنیوي په خاطر دي تر هر څه وړاندې د اوربند غږ وکړي. دوی په خپلو خبرو کې ټینګار وکړ چې دواړه لوري د یو بل پر وړاندې له زغم او حوصلې کار واخلي او له خپلو هغو شرطونو د تیر شي چې په باور خپل منځي خبرې ثبوتاش کوي.
زمانو سنا صفای خیر د لور راشه او د سول پروسه سره یو ځای شي تر څو ټول خوشاله ژوند وکړي، تر څو زمونږ راتلونکي نسل په دې فکر کې نه وي چې زمونږ په هیواد کې یو وخت جنگ او جګړې و نام نه زیاته و. باید د ټول مخ کې اوربند شو، بیا نور کوم شرایط چې ورته برابرې شرونه هغه باید ټول بزانه مې.
زمانو مابوبري زمونږ ځوانان خلاص شو، دواړه طرفه زمونږ بچی دي، دواړه طرفه زمونږ اورونه دي، بچیم دي. مونږ دغه خاص غواړو چې طالبانونه دي د حکومت سره وصله کې دي او یو زیاد شي طالبانونه دي د دی وکی چې ست د نړۍ کې ګړی غواړي چې طالبانونه غواړي هغه وسره زمونږ حکومت کوي.
د غلاریون په داسې حال کې تر سره کیږي چې د قطر په مرکز دوحه کې د افغانستان اسلامي جمهوریت او د طالبان مرکچی پلاوی د بین الافغاني ناستې په چارو بوخت دي او پرونی د قطر په پلازمینه دوحه کې د لومړي ځل لپاره مخامخ غونډه وکړه. د دغه پلاو مشرانو ټینګار وکړ چې د سولې په خبرو کې باید لسخمه کار واخیستل شي. په ننګرهار کې د پیاوړو خزو شبکه چې په جلال آباد کې نننۍ لاریون ترتیب کړی و وایي چې د قطر په مرکز دوحه کې د سولې د بین الافغاني ناستې د مرکچی پلاو چاري څارلې او هیله مند ده چې د افغانانو لپاره یو خزیره ولري. د پیاوړو خزو د شبکې مرستیاله سنا نوري ازادي راډیو ته وویل که څه هم د خبرې به په خپل ذات کې له پیچلتیا او خالی نه وي، خو په خبرې چې که د زغم او حوصلې په مټ دوام ورکړ شي نو افغانستان به له ستونزو راووځي.
زیات هیله من شو یو لدی سو غواړو چې زمونږ غږونو ته د زمونږ نورو د ټول افغانانو هیلو ته د هغوی خبرو ته د هغوی فکرونو ته د دوی یو مثبت ځواب ووایي او هیله من دی مزه باوري مې ان شاء الله چې به دا مذاکرات پای ته ورسیږي او مونږ ته به د سولې یو ښکلی پیغام ولري.
دا یادونه ورده چې افغانستان د جګړې د ښکیل دوو خواوو یعنی افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې د تیرې شنبه په ورځ په قطر کې پیل شوې چې ورسره د سولې لپاره د افغانانو هیلې زیاتې شوې دي. سهار ګل میرزا، ازادي رادیو، ننګرهار.
د یو ازدی افغانستان په اندنن کې افغان میرمنې نه دي چې د سولې په ملاتړ غږ پورته کوي او د خپل حقونو د خوندي انکېدو غوښتنه کوي، بلکې نړیوالو هم په دغه بهیر کې د افغان خزو د حقونو د خوندیتوب غوښتنه کوي. نړیوال د ملګرو ملتونو په خواني سرمنشي بانک مون ویل د افغانستان د سولې په بهیر کې د خزو ونډې په اړه باید ډاډ ترلاسه شي. بانک مون دغه راز د سولې په بهیر کې د خزو د حقونو د بشپړ خوندیتوب خبره هم کړې ده. نور حال به د ازادي راډیو د خبريال ناجي صفي پر رپورټ کې وورو.
د ملګرو ملتونو پخوانی سرمنشي بان کی مون د افغانستان د سولې پر روان بهیر کې د خزو پر ګډون ټینګار کړی. بان کی مون د افغانستان د سولې په بهیر کې د خزو د بشپړ ګډون پاړه د نړۍ د سلو مشرانو سره یو ځای شوی او اعلان کړی چې سوله نه باید د افغان خزو په غیاب کې ترسره شي، بلکې باید د دوی ونډه پیاوړي وي. خغلی بان کی مون د خزو ټول یو امنیت لپاره د جورج ټاون په انسټیټیوټ کې ویلي، نړیواله ټولنه باید د افغانستان د سولې روان بهیر کې د خزو ګډون ته لومړیتوب ورکړي ترڅو لوړو امنیتي موخو ته رسیدو لپاره چې لسیزې مو ورته هڅې کړي مرسته وشي. نوموړي زیاته کړي چې له ټولو ملي، سیمه ییزو او نړیوالو لوبغاړو غوښتنه کوي چې د سولې بهیر کې د ښځو له بشپړ ګډون سره یو سولې او باثبات افغانستان تضمین کړي. په ورته وخت کې د ملي روغې جوړې د عالي شورا ویان فریدون خوزون وای د افغانستان د سولې بهیر کې د افغان ښځو ونډه په بشپړ ډول په پام کې نیول کېږي.
د ښځو د حقونو چې ښځې د افغانستان د ټولنې نیمه برخه تشکیلوي، دوی هم په مذاکره کوونکي پلاوي کې، هم د شورای رهبری په غوړو کې، وهم په مجبوی عمومي کې به ځانګړې ونډه ولري او دوی به په تصمیم گیری کې مهمه ونډه ولري او د دوی حقونه هیڅکله نادیده نه نیول کیږي.
همداراز د مدني ټولنو یوې ډلې د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د ټول شمول سولې لپاره د افغانستان میکانیزم په نوم یوې ناسته کې وویل، هڅه کوي چې د مذاکرې له خیلو خواوو سره ټول شمول او تلپاتې سولې ته د رسیدو په برخه کې مرسته وکړي. د دې میکانیزم د رهبری پلاوی غړي لیلما ناصری وویل چې د اطلاعاتو ورکړه، همغږي او د سولې په خبرو کې د ټول ګډون د سولې پروسې د بریالیتوب لپاره اړینه ده.
د دې میکانیزم موخه د سولې په مذاکراتو کې د افغان ښکېلو اړخونو سره د ټول شموله او تلپاتې بهیر رامنځته کولو کې مرسته ده، ترڅو وکولای شي چې د شخړې هر اړخیزه او دوامداره حل لپاره لار هواره کړي.
دا په داسې حال کې ده چې قطر کې د طالبانو او افغان حکومت د مذاکراتي پلاو ترمنځ د سولې خبرو د طرز العمل بشپړولو په اړه خبرې روانې دي. له دې سره د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازي رونالد کوبیا د ټول شموله سولې لپاره د میکانیزم په ناسته کې د ویډیو کانفرنس له لارې ول د سولې بهیر کې د خزو ګډون د دې پروسې د بریا لپاره اړین دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د روان خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې دوه ونیزه خبرونه مهیروي. د پکتیا د مرکز ګردیز او پټان ترمنز لوی لارې چې پرې د نهو لسوالې خلک تګ را تک کوي له سختو امنیتي ګواښونو سره مخ شوې ده. د دې ولایت اوسیدونکو د ولایت شورا یو شمیر غړي وای وسلوال طالبان په دې لار هر ورځ چک پاینټونه چوي، تلاش کوي او خلک له موټرو ښکته کوي. نور حال له ګردیز د ازادي راډیو د خبري لسان اریان په رپورت کې
د پکتیا د مرکز ګردیز ختیز لورته د پروتو نهو ولسوالیو احمد ابا، میرزا کا، ستکرم، احمد خیل، سمکنی، لجمنګل، جانی خیل، ډنډی پټان او د اریوب ززیو ولسوالیو اوسیدونکو چې د ګردیز پټان په لوی لار ته ګراته کوي، د لارې په اوګدو کې د امنیو لړیدو او د طالبانو لخوا د چک پاینټونو جوړولو او تلاشیو څخه اندېښمن دي. دوی وایي وسلوال طالبان هر ورځ د لوی لارې په یو شمېر برخو کې راوځي، تلاشی کوي او هغه کسان چې له موټرو ښکته کوي ځینې وژنې، خو ځینې بیا بیرته راخوشي کوي.
لطف الله بینوایم د پکتیا ولایت اوسیدونکی. د ګردیز پټان لویه لاره تر پخوا ډیره زیاته نامنه شوې ده. تقریبا اته ورځې مخکې په همدې لاره د کړکین خوله په ساحه کې وسلوالو زموږ دوه ملګري چې د دواخانې کاروبار کوي هم په دې دلیل د موټر نه ښکته کړو چې موبایل کې سندرې وې، چې له پوښتنې او وهلو نه وروسته یې بیرته خوشي کړی و.
د پکتیا د ولایتي شورا غړي هم د لوی لارې له امنیت اندېښمن دي. د شورا غړي تاج محمد منګلوي وسلوالو طالبانو څو ورځې وړاندې په د لوی لارې یو شمېر کسان له موټرو ښکته کړل چې له ډلې یو کس ووژه او یو شمېر نور یې راخوشي کړل. د ټیلر موټر چلوونکی عبدل بیا وای وسلوال طالبان نه یوازې په د لارې چک پاینټونه اچوي، بلکې له تیرې یوې میاشتې راهیسې یې ګمرک هم فعال کړی چې لالو یو موټرو للسو تر ډیر شو زرو افغانیو محصول اخلي.
د دې چې هغه روب زو د طالبانو هغه د ډیر زرو روپې محصول کوي. هغه یره طالبانو خو میاش بکیږي، دوی دیوا میاش کیږي نس چار مکه دغه بل زیاب تروي کای هغه بل زیار تروي او کا پرچا دیږي کی لری دی وړه دی بور وشارینه او ته بیا پرچا لری هغه بیا ټاپه کوي وزه.
خو په پکتیا کې د 203 تندر قلوردو مسولین وای د دیلو لارې د امنیت لپاره تازه د نوې پوسټو د جوړولو او د عملیاتو د ترسره کولو پلان جوړ کړی چې په خبره ډیر ژر به عملي کړي. د تندر قلوردو ویاند ایمل مومند ازادي رادیو ته وویل
لوی لارو د امنیت په خاطر باندې یو ډیر لوی او جامع پلان باندې کار کړی دی، چې په دې پلان کې په ځینو سیمو کې د نوو بیزونو او پوستو جوړول دي، همدارنګه په دوامدار ډول د ګرځنده ګزمو زیاتول، چې انشاءالله د امنیت په برخه کې به بدلون راشي.
د وسلوالو طالبانو بیان ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل چې د یادو پیښو په اړه به پلټنه وکړي. که څه هم په پکتیا کې د لویو لارو د امنیت د خرابوالي موضوع ته ځانه ده، خو په دې لاره د وسلوالو طالبانو ګمرک او د مسلسلو چیک پوینټونو اچول هغه موضوع ده چې په لاره تلونکو مسافرو اندېښنې له دې امله زیاتې کړې چې په وینا یې ځایي امنیتي مسؤولین یې په له منځه وړلو نه دي بریالي شوي. احسان اریان، ازادي راډیو، پکتیا.
په واشنگتن کې د بحرین، متحده عربي اماراتو او اسرائیل ترمنځ د اړیکو د عادي کېدو د موافقو له لاسلیک کېدو وروسته فلسطینیانو پر یوه اسرائیلي ښار راکټ برید وکړل. د فلسطیني وسلوالو دا برید اسرائیلو هم بې ځوابه پرې نه خود. اسمت سروان به نور تفصیل واوروي.
شپاره ساعته وروسته له دې چې په غزه کې میشتو فلسطیني وسلوالو د اسرائیل پر یوه ساحلي ښار راکټ وویشت او دوه تنه ژوبل کړل، د اسرائیل الوتکې نن په غزه ترنګ کې ځینې هدفونه وویشتل. اسرائیلو دا ځوابي برید په واشنگتن کې د متحده عربي اماراتو او بحرین سره د اسرائیل د ډیپلوماټیکو اړیکو د ټینګولو د موافقو د لاسلیک په سهار وکړ. اسرائیلو دا ځوابي برید په واشنگتن کې له متحده عربي اماراتو او بحرین سره د اسرائیل د ډیپلوماټیکو اړیکو د ټینګولو د موافقو د لاسلیک په سهار وکړ. د روټرز خبري اژانس د راپور له مخې شاهدان وایي اسرائیلي الوتکې د حماس سختري زیدلې چې غزه په کنټرول کې ده، د روزنې د یوې اډې په شمول هدفونه په نښه کړل. تر اوسه پورې د دې هوایي برید په نتیجه کې د مرژوبلو په اړه څه نه دي ویل شوي. څو ساعت وړاندې په واشنگتن کې د درو هیوادونو د اړیکو د عادي کېدو لپاره د موافقې د لاسلیک د مراسمو په مهال په غزه کې فلسطیني وسلوالو د اسرائیلو اشدود ښار ته توغندی وویشت، چې له کبل یې دوه تنه ټپیان شول. د اسرائیل پوځ تر اوسه پورې د ځوابي یا غچ اخیستونکي اقدام په اړه څه نه وایي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د فلسطین امنیتي سرچینو حمله تایید کړې ده. د فلسطینیانو په نظر چې هڅه کوي د غزې په لویدیځه غاړه کې خپلواک دولت ولري، په سپینه ماڼۍ کې د اسرائیل، امارات او بحرین ترمنځ پرونی لاسلیک شوې موافقې د دوی له ارمان سره خیانت دی. په موافقو کې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د څو لسیزو لانجې په پام کې نه دي نیول شوي. فلسطینیانو له اسرائیل سره د عربي هیوادونو د اړیکو عادي کېدا رد کړي او هغه تر هغو چې فلسطین د دولت په توګه نوی منل شوی پر شا د خنجر گذار بولي. فلسطینی مشر محمود عباس د واشنگتن له پرونی موافقو وروسته په یو بیان کې وویل په سیمه کې به تر هغو سوله او ثبات را نشي چې اسرائیل غصب پای ته ونه رسوي. په دغه تړونونو کې د اسرائیل هغه ژمنه شامل ده چې له خپلې خاورې سره د لویدیځې غاړې د ځینو برخو د یو ځای کولو د ځنډولو لپاره کړې ده. دا هغه سیمې دي چې فلسطینیان د خپل راتلونکي احتمالي دولت د خاورې برخه بولي.
ستاسو له پیغامونو
زده ناوینان د کونړ ولایت څخه په دوه کې د افغانانو د صلح خبرې روانې دي، هم د حکومت د خانه هم د خپل غاړه د طالبانو ورونو د خانه. نو زه د یو ناوینا په صفت باندې د افغانستان د یو جنگ ځپلي په صفت باندې راځي ورونو بس ته د جنگونو لاس اخلي. افغانان ډیر شهیدان شول، ډیر معلولین شول، د څه کور نشته چې پاره کې معلوم نشته، د څه کور نشته چې پاره کې شهید نشته. زما د خپل غاړه نه او په دوه ټیمونو باندې نه غږ دی چې زما سوالو مني راځي نور په افغانستان سول هاو کې په افغانستان کې د لوینې توې د پرې دی دغه د مذاکرات مې سکه نه ورونه یو بل سره کې نه لوړې جوړې تر اکاش کې بس نور په افغانستان کې د 20 کال اوسې چې جنگونه دي. ما شومان مر ځلمن شو ځلمن سنگیر شو سنگیر په دغه ارمان مړ شو چې سول هاو په افغانستان کې راځي. په بهرنۍ باندې غا کو راځي موږ سره د خیر په کار کې لاس واچوي چې افغانستان کې سول هاو را مې راشي.
زه
عبدالوحید لوګر نه دما پیغام د قطر مشرانو ته او د کابل نشي کوم ټیم ورغلای د دې مشرانو نه دا د دم غختنه د دا خبره د خراب نه شي د خبره پډیر پاوشاله باندې وکي نور افغانان سره جوړ کړي افغانستان نور جوړ کړي نور د جنگونو بس کړي نور دې کیمانو غمو خوري د خلکو له چیرونه له هدا هر مسلمان چیرینه غم ښکاری بس نور په چیرې کې غم نيستي بدبختی بس د تاسو سوري ته خلک وسا کې نور غمونه ورخصي له افغانستانه
غایګونیم د کندهار ولایت د فنجوایي ولسوالۍ سیمې جنگ والی ټول افغانان ته د جوړې د خبرو چې شروع شولې ټول افغانان ته مبارکي وایي الله پاک یو د خیر جوړه په افغانستان کې راولي چې ټول مسلمانان پر قرار او پر حرام شي ټول مسلمانان به الله پاک ته زاری کوش خدا پاک خیر جوړه راولي په افغانستان کې والسلام له خدای څخه
ستاسو پیغام ستاسو نظر
دا ستاسو څو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ سپټون کې ماشين کې مو پریښو د خبرونه دوهمه نیمه ته ورسېدو وړاندې د ازادي رادیو د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې دوه ونځي خبرونه مهیروي او سفری بازار ته ورکو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه وړاندې کړي
د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې مذاکراتو په 15 ورځ لهم د کاري طرز عمل په اړه بحثونه دوام لري د افغانستان د دولت پلاوی وایي چې دوه لوري د یو طرز عمل توافق ته نږدې شوی دی د لغمان د علي شنګول سوالي ګونپال درکې یو موټر چې پسوي شاوخوا لس ملک وګړو ته پکې مرګ جوړ بلاوشته د لغمان د والی ویان اسد الله دولتزي ازادي رادیو ته ویل چې د پېښې نن سهار سوي ده د تخار ولایت چارواکي تاییدوي چې په کلفغان ولسوالۍ کې د ماین په 14 کې دوه ملکي وګړي وژل شوی او شل نور ټپیان دي د تخار د والی وین محمد جواد هجری نن سهار ازادي رادیو ته ویل چې دا 14 پرون مازدیګر د کلفغان په بازار کې سوي و د کابل بازانو کرکټ لوبډلې د افغانستان د شپږیز لیگ پایلو به وګټله د غی لوبډلې د مساینا کټالانو ته 340 منډي هدف وټاکه د جاپان د پارلمان استازو ایوشي دی سوګا د دغه هیواد د صدر اعظم په توګه وټاکه سوګا نن د جاپان پارلمان ته ولاړ او د دوړو مجلسونو د باور رایې ترلاسه کړې او له اسرائیل سره د بحرین او عربي متحده اماراتو د توافق ترلاسه کړسته فلسطینی ملشو څوراکټونه د اسرائیل پر وشار وشتل دي
او مخکله دي چې اونیز خبرونه ته وار ورسیږي ناجا صافی سپورټي خبرونه وړاندې کوي
د سپورت ورزنه هنداره
نن د کرکټ شپږیزی لیگ سیالیو پایلوبه کې کابل بازان او د مساینک اتلان سره مخ شول کابل بازان لوبډله مخکې پایلوبي ته ورتلې و خو مساینک په دریمه نیمه پایلوبه کې باندې امیر ته په ماتې ورکولو سره پایلوبي ته لار پیدا کړه د شپږو لوبډلو ترمنځ د غلوبي له لسو ورځو راهیسې په کابل کې روانې وي په کابل کې نن د فټنس او سنوکر یو ګډ کلب جوړ شو دا کلب د 2000 امریکایي ډالرو په لګښت جوړ شوی د افغانستان د آزادی مبارزې لوبغاړی احمد ولی هوتک نن آزادی رادیو ته ویل چې دغه کلب د په شخصي لګښت جوړ شوی چې د فټنس او سنوکر برخه د ورزشکارانو د تمرینونو لپاره ځانګړي اسانتیاوي په پام کې لري د ښاغلی هوتک په خبره دغه کلب د جوړیدو کار په یو کال کې بشپړ شوی او د هن غوړه لیگ آی پی ایل چنئی کمپنی سره تړون سنټولای د هن غوړه لیگ آی پی ایل په خپل رسمي پاڼه کې لیکلي دغه تړون وروسته تر هغه وسنټول شو چې د چین او هند د پوځیانو ترمنځ په سرحد کې خنړی نخته وشوي آی پی ایل د دې چنئی کمپنی سره په 2019 کال کې د 500 کالو لپاره تړون لاسلیک کړی و چې مجموعي ارزښت تقریبا 310 میلیونه ډالر و د هند کرکټ د کنټرول ادارې مشر ویلي چې د تړون سنټول به د بورډ په مالی چارو اغیز ونه کړي اساسي او بشري حقوق
دا اساسي او بشري حقوقونو د خبرونه درنو وريدونکو زما همین هیواد سلامونه ومني د دې ونې په خبرونه کې د هویت په حق خبرې کوو په افغانستان کې لا هم د هویت بحث لنجمن دی د افغانستان کابینه پریکړه کړې چې په تذکرو کې به د مور نوم هم لیکل کیږي لا دې مسلې سره ځینو مخالفتونه کړي او د غیر ضروري کار بللې خو د دې مسلې موافقین بیا وایي چې لا هم دې ځای د یو جنسیت د هویت منل راپیلېږي او دا کار یوازې په تذکرو کې نه بلکې باید په نورو برخو کې هم وشي او تبعیض دی نه کیږي. دا چې د هویت حق څه دی، ولې په ټولنه کې د ځینو هویت نه منل کیږي یا احترام نه کیږي، په ملي او نړیوالو قوانینو کې په دې اړه څه ویل شوي او څنګه د افرادو د هویت حق په ټولنه کې منل کیدی شي، په همدې اړه مو د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د ځانګړو څیړنو له مشر محمد علي عزیزي سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولو. عزیزي صاحب، په دې وروستیو کې د افغانستان کابینې پریکړه وکړه چې په الکترونیکي تذکرو کې به د مور نوم هم لیکل کیږي. البته ځینو کسانو له دې موضوع سره مخالفت هم کړی، دغه نوم که د یوې مور وي که د یوې ښځې وي، دا د هغې هویت دی او دا د هغې د هویت په حق کې راځي. مخکې دی چې په دې اړه وغږیږو چې ولې خلک مخالفت کوي یا څه ستونزې دي په دې برخه کې، که اول دغه د هویت حق تعریف